محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې شلمه چې د 2023 میلادي کال د اګست له 11 نیټې سره سمون خوري. زه اطبلا خوګنه یم او ستاسي درنو په خدمت کې حاضر شوی يم. نن ورځي مازیګرنۍ یو سات خبرور به تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم به لومړی د ایران خبرونه واوري، بیا به د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي. د غرض په د خبرونې په دوام کې به د بندو شتمنیو د خلاصون او امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه د ایران مستند تړون تر عنوان لاندې و سیاسي تبصیر وړاندې شي. د غرض به د ایران پر ځمکه یوه میرمن تر عنوان لاندې ځانګړی مطلب وړاندې شي. د خوشبو وږمې او هر کله راش خپرونې اورېدل هم مه هېروئ. زموږ د ویب سایټ ادرس دی www.farstoday.ir/ps. تاسو کولی شئ په دې کې بېلابېل مطالب هم واورئ او هم یې ولولئ. پښتو@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی. خپل نظریات او انتقادات راوستوئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د خبرونو سرټکی. د ایران د اټومي مذاکراتو د ټیم سلاکار ایران ټولو خوشی شوو شتمنیو ته مستقیم لاسرسی لري. د ایران د غسلویه خار د بندرونو او سمندري چارو مشر د 22 بهرني مسافرو ژوند مو وژغوره. افغانستان کې د خبریالانو بد ورځ. طالبانو ننګرهار کې دوه خبریالان زنداني کړي. او په سوریه کې د ترهګریزو بریدونو پایله 40 سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. راغلاس اوس هم بشپړ خبرونه. د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر او د ایران د میلیاردونو ډالرو د شتمنیو د خلاصون په اړه د ځینو ادعاګانو او شکونو پر دولو سره د ایران د ایټیمي مذاکراتو د ټیم سلاکار وایي ایران ټول خوشی شوو شتمنیو ته بشپړ او مستقیم لاسرسی لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د 2023 کال د اګست میاشتې په 10 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي ایران د هغو هڅو 2 میلیاردو ډالرو د آزادېدو بهیر چې د 100 کلونو لپاره په غیر قانوني توګه په جنوبي کوریا کې د امریکا په وسیله کنګل شوی و د پیل شوو او ایران په دې هکله خپلو ژمنو ته د امریکا د پایبندۍ لپاره ضروري تضمین ترلاسه کړی دی. په دغه اعلامیه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو تبادلې ته په اشاره سره ویل شوي چې یو شمېر هغه بندیان چې د دغه هیوادونو لخوا په غیر قانوني توګه د ایران په خلاف د امریکې له ظالمانه بندیزونو څخه د سرغړونې په تور په غیر قانوني توګه تعقیب شوي ژر به آزاد شي. په همدې لړ کې د ایرنا د راپور له مخې د سیاسي چارو کارپوه او د ایران د ایټیمي مذاکراتي ټیم سلاکار محمد مرندی د پنجشنبه په شپه په یوه ټویټ کې ولیکل ایران ټول خوشی شوو شتمنیو ته بشپړ او مستقیم لاسرسی لري او هیڅ قطري شرکت په دې کې ښکیل نه دی. مرندی زیاته کړې ایرانی بانکونه په دغه شتمنیو بشپړ کنټرول لري او کولی شي پرته له کوم محدودیت څخه خدمات او توکي واخلي. د ایران د غسلویا خار د بندرونو سمندري چارو مشر د دغه هیواد د جنوبي بندر په سواحلو کې د 22 بهرنیو مسافرو د ژغورلو خبر ورکړی دی. د صدا وسیما د خبر له مخې د ایران د غسلویا د بندرونو سمندري چارو مشر عمران مراتپور وایي د وایټ پرل په نوم د ایل پی جی یو ټانکر چې د پاناما بیرغ لاندې 40,000 ټنه بار لېږدولو د تخنیکي ستونزو له امله په انجن کې اور لګیدنه رامنځته شوې. مراتپور زیاته کړې چې د دغه بهراني کښتۍ قماندان د ایران د بوشهر ولایت له بندرونو او سمندري ادارې څخه مرسته وغوښته چې د اور وژنکو کښتیو او ژغورونکو په استولو سره 22 تنه په کښتۍ کې ژوندي وژغورل. د ایران د غسلویا د بندرونو او کښتیو مشر وایي چې اور د کښتیو نورو برخو ته هم خپور شوی و خو د ژغورنې ځواکونو په هڅو مړ کړی شو. په افغانستان کې د خبريالانو څخه د ملاتړ ټولنه وایي چې طالبانو تیر ورځ په ننګرهار ولایت کې د کلیت په نوم د سیمه ییز راډیو مدیر او یو تن خبریال بندیان کړي دي. د دغه ټولنې څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، فقیر محمد فقیر زای او جان غاس علي تیر ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست له لوري نیول شوي دي او تر اوسه د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ټولنې له طالبانو څخه غوښتي چې یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. طالبانو پر روانه اونۍ کې په خوست کې د اریانا نیوز خبریال حبیب سوراب او په غزنی ولایت کې یو سیمهیز خبریال وحدت الله عبدالی هم نیولې دي. د پرچار کې چې په تیره اونۍ کې طالبانو په ننګرهار کې درې رسنۍ خپرونې هم تړلې دي. د امریکا او د هغوی د متحدینو لخوا د افغانستان د دوه لسیزو اشغال او زیربنا او ویجاړول د ناامنۍ بې ثباتۍ د اقتصادي خرڅونو په درولو او ورپسې د بیکارۍ بېوزلۍ او ناروغۍ سبب شوي چې ټولو ستونزو د افغانانو یوه لویه برخه له هېواد څخه وتلو ته اړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د واک تر ویرې د کډوالۍ د غوښتونکو شمېر ډېر کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر شمېرې ښیي چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ په توګه دریم لوی هېواد دی. د شفقنا خبري اژانس د خبر له مخې اوچا پرون په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغان مهاجرینو د شمیر لپلوه له سوریې او اوکرین مهاجر وروسته دریم ځای لري. دغه دفتر زیاته کړي چې اوس مهال څه باندې 8.2 میلیونه افغان اتباع د 103 هیوادونو په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې کډوال شوي دي. په راپور کې د سوریې او اوکرین کډوالو شمیر نه دی ذکر شوی. د افغانستان دوه ګاونډیان د ایران اسلامي جمهوریت او بیا پاکستان په دې ټولو کلونو کې د افغان کډوالو هرکلی کړی او وروسته ایسایي دغه داوی تاییدوي. خو له افغان کډوالو سره د یو شمېر هیوادونو چلند د نړیوالو بنسټونو لخوا له انتقاد سره مخ شوی. له دغه سازمانونو په وینا په دې وروستیو میاشتو کې د ترکیه پولیسو په سلګونو افغان کډوال نیولي او شړلي دي او له دغه کډوالو سره ناوړه چلند کړی دی. د افغان طالبانو د کابینې د اقتصادي مرستیال ملا برادر دفتر هم پرون په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې دغه طالب چارواکي د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدن سره کتلي او په ترکیه کې د افغان کډوالو پر وضعیت ورسره خبرې اترې کړې دي. لوړ پوړي پاکستانی ډیپلومات افغان طالبانو ته په خطاب کې د پاکستان سوله او امنیت د خبرو اترو وړ وباله. پاکستان تر دې وړاندې د افغان طالبانو د ملاتړ بدل کېده، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه هیواد او افغانستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې ترینګلې شوې دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډله د اسلام آباد لخوا په دغه هیواد کې د اصلي ترهګریز ګواښ په توګه معرفي کېږي او پاکستاني چارواکي په دې باور دي چې دغه ډله له افغانستان څخه خپل ترهګریز پلانونه پلي کوي. خو د طالبانو لخوا دغه تور له ردولو سره سره اسلام آباد او د ډلې ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د طالبانو د ځینو لوړ پوړو چارواکو په وینا د دې ډلې غړي له پاکستان سره د جګړې غوښتنه کړې ده. د غوښتنه تر دې حده زیاته شوې چې ویل کېږي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې یو نوی فتوا صادره کړې چې ګوندي په پاکستان کې جګړه ناروا ده. د تسنیم خبري اژانس خبر لمخې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له کابل سره د خبرو اترو په ضرورت ټینګار وکړ او څرګند کړ چې د پاکستان سوله او امنیت د خبرو اترو وړ نه دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او د پاکستان د پیپل پالټي ګوند مشر په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د سولې امنیت او ثبات د ټینګښت په موخه د سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو د فعال او رغند خبرو اترو په موخه دغه هیواد پر غوښتنه ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اسلام آباد تورونه رد کړي. مجاهد په پاکستان کې له ترهګرو حملې سره د مخالفت په ترڅ کې د دغه ډلې وعده تکرار کړي او ویلي د طالبانو موقت حکومت به هیڅ شخص او ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان پر خلاف استعمال کړي. خو کابل د پاکستان پر خاوره کې دلنه د حملو د مخنیوي او د چارو مسؤلیت نه لري او پاکستان دی د تورونو پر ځای دغه هیواد امنیت ټینګښت لپاره کار وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ټرافیکو د ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې یو زرو اته سو اته پندوس ترافیکی پیخ را منسه شوی چی گنو کسانو تا پکی مرگ شوپلا وقتی دا دغه اداری مندنی خواهی چی پا دغه پیخو کی شاوخان نه سوا درویش کسان مده شوی او دوزره و نول لس نور تپین شوی دی لدی طولو سرسر یو شمیر مسافرین بیا وای چی دا ترافیکی پیخو دا زیادوال لامل دا موتر چلاون کو لخوا دا نشهی توکو کارول او دا بی مسلک کسانو لخوا دا موتر چلاولو دا جواز اخیستل دی چرواکی دا ترافیکی پیخو دا مخنیوی پا موخه د قانون پر پلی کېدو د ټرافیکو پر کنټرول او نظم او همدارنګه په هیواد کې د معیاري سړکونو پر جوړولو ټینګار کوي. د سرپرست حکومت د ټرافیکو مدیر عبدالودود خیرخوا وایي چې پر روان کال کې تر ټولو ډیر ترافیکي پیښې په کندوز ولایت کې ترسره شوې دي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
خوګوردون کو د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت د نیول شو ایرانی سرچینو د خلاصون او د امریکای له خوا په قانون توګه د یو شمیر بندیانو د خوشی کولو په اړه یو به یعنی خبره کړې ده. د بیان یې لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د هغه شتمنیو د میلیارډونو ډالرو د خلاصون بهیر چې له څو کلونو راهیسې د امریکای له خوا په غیر قانوني توګه په جنوبي کوریا کې نیول شوی و پیل شوی او په دې اړه ایران د خپلو مکلفیتونو د رعایتولو لپاره د امریکای لازم ترلاسه کړی دی. په دغه بیانیه کې راغلی دی چې د یو شمېر هغو بېګونه ایراني بندیانو خلاصون چې په تیرو کلونو کې په غیر قانوني توګه د امریکې د ظالمانه بندیزونو د تحمیلولو په تور په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه نیول شوي او بندیان شوي دي د ډیپلوماتیک دستګاه لخوا په جدي توګه تعقیب شوي دي. دغه راز په دې لړ کې به ډېر ژر د امریکې لخوا په ناقانونه توګه د یو شمېر بندیانو د خلاصون لړۍ پیل شي. باید یادونه وشي چې د امریکا لخوا په پام کې نیول شوي بندیان اوس هم په ایران کې شتون لري. واشنگتن د پنځشنبه په ورځ د ایران له زندانه د پنځو امریکایي بندیانو خوشی کېدل تایید کړل او اعلان وکړ چې د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره له شوې موافقې سره به پر تهران فشارونه او بندیزونه کم نه کړي. ملګرو ملتونو ته د ایران پلاوی او د پنځشنبه په ماښام له زندانه د دغه کسانو خوشی کېدل او په کور کې نظر بندیدل هم تایید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال علي باقری هم په دې خبرې سره چې د ایران د څو میلیارد ډالرو د شتمنۍ د ازادیدلو بهیر پیل شوی دی ټینګار وکړ چې موږ د امریکا لخوا د خپلو مکلفیتونو د رعایت لپاره اړین تضمین ترلاسه کړی دی او د څو بندیانو خوشی کول په دې چوکاټ کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ادعا کړې چې د ایران سرمایه باید مشخصو حسابونو ته انتقال شي تر څو یوازې د بشري موخو لپاره وکارول شي. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیانیه کې راغلی دی د قبضې د ختمولو لپاره د منابعو او مالي اساسات تو د استعمال طریقه د ایران د اسلامي جمهوریت په اختیار کې ده او دغه منابع په خپل اختیار کې لري چې د هیواد د مسول چارواکو لخوا به د بیلابیلو اړتیاو په موخه مصرف شي. د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې او په بهر کې د ایران د بندو مالی سرچینو د خلاصون په اړه خبرې له ډېرې مودې راهیسې په غیر مستقیم ډول روان دي. د 2023 کال په مارچ کې په دې برخه کې یو عمومي موافقه وشوه خو د امریکا له خوا د ګډوډیو او نوو مسلو د راپورته کېدو له کبله دغه تړون ودرول شو. د تبصرې پای. درنو اوریدونکو، اوس به درته د ایران پر ځمکه یو میرمن تر عنوان لاندې ځانګړی مطلب وړاندې شي. د غراز بدرته بیا د خوشبو وږمې او هر کله راشه خپرونه هم یو په بل پسې وړاندې شي. په همغې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي. الله مو مل.
We are money.
د تیران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې د ویارمنی مېرمنې نومې لړۍ نننې 15 مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ډېر قدرمن اوریدونکو، خزی د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. د دې سترې طبقې له ونډې پرته ملتونه د پرمختګ لوړو څوکو ته نشي رسیدلی. د حقیقت په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو ډګرونو کې د ښځو د شتون او ګډون لپاره زمینه برابره کړې ده. له همدې امله موږ په ایران کې د ښځو د استعدادونو د ودې او غوړېدو شاهدان یو. تر اوسه په اسلامي شورا کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لسکونه قوانین تصویب شوي او په دغه هیواد کې د ښځو شاوخوا 2000 غیر دولتي مؤسسې فعال دي. د پهلوي رژیم د واکمنۍ پر مهال یوازې 15% ښځو سواد درلود، خو اوس دغه تناسب له 50% څخه زیات شوی دی. همدارنګه دوی له علمي اړخه حیرانوونکی پرمختګ کړی دی. د زده کړیالانو نیمایي برخه ښځې دي او د شاه د رژیم پر مهال د پوهنتون د ښځینه فارغانو شمیر له 6% څخه 40% ته او د ښځینه استادانو شمیر له 6% څخه 40% ته لوړ شوی دی. ایرانی میرمنو اوس د طب په ګډون په بیلابیلو علمي برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښځو عمومي ډاکتران له انقلاب څخه د مخه په پرتله 16 برابره زیات شوي او 6000 تنو ته رسیدلي، او د ښځینه متخصصو ډاکترانو شمیر هم له 600 څخه شاوخوا 10000 تنو ته رسیدلی دی. له بلې خوا د روغتیا درملنې او تغذیې په برخه کې د ایران د عمومي وضعیت ښه والی د دې لامل شوی چې د ښځو د ژوند اټکل له 500 څخه 90 کلونو ته لوړ شي. په دې اړه حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای فرمایي، دا د اسلامي نظام له سترو ویاړونو څخه دی چې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې زموږ په ټولنه کې د فکر او عمل له اړخه ډېرې هوښیارې، لوستې، ښه فکر لرونکې او با استعداد ښځې شتون لري. دا یو لوی نعمت او د ویاړ ځای دی.
د سینا روغتون عمومي جراحي متخصصه ډاکټره لعبت ګرانپایه له کلونو راهیسې تعلیمي او معالجوي خدمات وړاندې کوي. هغه په 1938 کال کې د محلات په ښار کې زیږیدلې او لم هغه کلونو راهیسې چې د محلات ښار د ایران دوخت لومړني ښوونځي ته تله، په ذهن کې یوه اندېښنه وه او له همدې امله د پروین اعتصامي عالي لیسې ته ولاړه. د ثانوي زده کړو له پای ته رسولو وروسته داسې برېښې ده چې خپل هدف یې په ښه توګه ټاکلی وي، او هغه د اړمنو ناروغانو درملنه او مرسته وه. نو له همدې هدف سره یې په 1968 کال کې د تهران د طبي علومو په پوهنتون کې د طب په برخه کې خپلې لوړې زده کړې پیل کړې، او د لیسانس له ترلاسه کولو وروسته یې د عمومي طب د عمومي جراحۍ څانګه د خپل تخصص په توګه غوره کړه، او په 1973 کال کې د عمومي جراحۍ د متخصص په توګه په معالجوي او ښوونیزو فعالیتونو کې بوخته شوه. ډاکټر لعبت ګرانپایا د خپل فعالیت په کلونو کې بشمیره خیریه خدمتونه وړاندې کړي او د طبي او معالجوي خیریه مؤسسو، ګروپونو او ډلو سره یې نږدې کار کړی دی. هغه اوس په ایران کې د مدد د ټولنې د درمانګر رضاکارانو ټولنې غړي او د سبا ټولنې د ښځو د روغتیا ټولنې مشره ده او د ایران په محرومو سیمو کې د 450,000 معایناتو او 1,500 وړیا جراحیو په ترسره کولو سره د اړمنو د جراحۍ په توګه پیژندل کیږي. ډاکټر لوبت ګرانپایا د یوه ایرانۍ میرمنې بیلګه ده چې په خپلو هڅو سره یې اسلامي ایران ته پرمختګ ورکړی دی. هغه د یوې ایرانۍ میرمنې یوه بشپړه بیلګه ده چې خپل مسلک یې نه یوازې د پیسو ګټلو لپاره بلکې خپل هم نو ته د خدمت لپاره هم غوره کړی. هغه د طب او طبابت په برخه کې تخصص لري. هغه د تهران په پوهنتون کې د پوهنځي غړی او استاد ده او د هغې د کار په مخینه کې له 20 کلونو څخه زیات د سینې د سرطان او عمومي جراحۍ ثبت شوي دي. د تهران د دې غوره ډاکټرې ژوند د هغې د نیکو فعالیتونو له امله له ښو برخو څخه ډک دی. هغه د خیر او خیرات په برخه کې د خپلو خیریه فعالیتونو له امله د ګوهرشا د نړیوالې جایزې د جشنوارې په لومړۍ دورې کې غوره او ترې ستاینه وشوه. هغه په خپل ژوند کې د دې کړنې د معنوي اغیزو په اړه وایي، کله چې موږ د خپلو هیوادوالو په ځانګړې توګه په محرومو سیمو کې د مرستې په بهیر کې د دوی په سترګو کې خوښۍ ګورو، د کلونو کلونو کار او هڅو ستړیا زما له بدن څخه وځي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر ګرانپایا خپل ټول خیریه کارونه د خدای جل جلاله له طرفه او د خپل ذهن د سکون لپاره مهربانی بولی او د خپلو فعالیتونو په بیانولو سره وایي چې د مدد له ګروپ سره په ګډه مو د ایران لیرې پرتو سیمو ته ډیر سفرونه کړي. په دې سیمو کې له 450,000 څخه ډیرې معاینې او له 1,500 څخه ډیرې جراحۍ ترسره شوې چې ما له دې جراحۍ څخه شاوخوا 322 جراحۍ ترسره کړې دي. او د سبا ټولنې یعنی د ښځو د روغتیا ټولنې له لارې هم په تهران او مختلفو ښارونو کې د سرطان د مخنیوي 80 ورکشاپونه جوړ شوي دي. هغه په دوام سره زیاته کړه، تر دې چې د سینې سرطان په ایران کې په ښځو کې یو له عامو سرطانونو څخه دی، موږ له 1980 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې د خپلو 12 همکارانو په همکارۍ دغه ورکشاپونه په لاره اچولي او په هر ورکشاپ کې له 2 څخه تر 3 پورې ناروغان موندل کیږي. او همدارنګه د مدد د سفرونو په ترڅ کې هم دغه ښوونیز ورکشاپونه د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې جوړ شوي دي. د ټولو جراحي متخصصینو په وینا د سینې سرطان په مخنیوي کې د ښځو پوهاوی لوی او مهم رول لوبوي. د سینې سرطان په میرمنو کې د سرطان تر ټولو عام ډول دی او هر کال په نړۍ کې 2.1 میلیون میرمنو پر ژوند اغیزه کوي. همدارنګه د سینې سرطان د ښځو په منځ کې د مړینې دویم لوی لامل ګڼل کیږي. له دې سره د سینې سرطان په برخه کې د پوهاوي لوړول او د لومړنیو تشخیصي میتودونو او چټکو درملنې په اړه د نړیوالې پوهې کچې لوړول به نه یوازې د ډیرو میرمنو ژوند وژغوري، بلکې ډیری کورنۍ به له ناهیلۍ او غم څخه هم وژغوري.
دوستانو، د سینې له سرطان وروسته د ژوندۍ پاتې کېدو احتمال زیاتول له یو څخه نور فرمولونه نه لري او هغه هم پر وخت تشخیص دی. ډاکټر لوبت ګرانپایا د خلکو د غوره او با احساس ډاکټرې په توګه تل د پوهاوي پر اهمیت ټینګار او یادونه کوي. د سینې سرطان په ابتدایي تشخیص او درملنې کې معلومات خورا ګټور کیدلی شي. که زموږ خبره د پوهاوي او خبرېدو زیاتوالی تبي په دې معنا چې زموږ پنګونه د مخنیوي په برخه کې زیاته شي، نه د درملنې په برخه کې، هم له اقتصادي اړخه ډیره ښه ده او هم ډیره ښه پایله ترلاسه کوو. که د یوې ښځې د سینې سرطان په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شي، په یوه کوچني جراحۍ سره د هغه ستونزه په اسانۍ حل کیدلی شي. مګر د ناروغۍ په خپرېدو او ناوخته تشخیص سره به د درملنې لګښتونه ډیر شي او دا دواړه کټګوري یو له بل سره ډیر توپیر لري. په 1990 کال کې ډاکټر ګرانپایا د ایران د دریم مشهور ولسی شخصیت لقب ترلاسه کړ. نوموړی دغه لقب د خلکو د باور او مهربانۍ پایله وګڼله او وی ویل، هر څوک باید په خپلو وړتیاو باور ولري او پوه شي په هر څه کې چې هڅه وکړي حتماً پایلې ته رسیږي او ښځې هم نارینه وو په څیر وړتیا لري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د ویړمن میرمنې د همدې مطلب پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با سخر چند چندیم، بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
تلپات خوشبوی د تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د سل لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی فرمایي په دغه معنوي دندو کې چې موږ په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولید نن سبا د شکر دنده زموږ یو تر ټولو ستره دنده ده. ومویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواخ دی. کچیر شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیر کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکند دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته، او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود نو دا په شنن کې سستی ده، او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ور باندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ور باندې واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړی یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
کلا
راشا
د تهران رادیو در کلا راشا خبرونه درنو مینوالو زما فاطمی او زموږ د درنه همکار
اتوله خوګرنی
تاوده او د مینی ډک ډک سلامونه ومني عزیزانو خوخ یو چې ساسه درنو په خدمت کې حاضر شیو او تملرو چې روغ جوړ او د روغتیا په جامو به ان شاء الله سنبال او پټ بیاست. نو شغلی خوګیانی صاحب تاسو ته هم شرغل است وایم.
ډیر زیاته مننه مېرمن فاطمی، تاسو ته سلام او درنوردونکو تم ز خپل ور سلام وړاندې کوم په دې هیله چې د خپل خوخي خبرونه هر کل راشته هم داسې بناس وی او په مینه اوري. نو که ستاسو اجازه وي زب د واتس اپ او ایمیل ادرس او د ویب سټ ادرسونه ورته وایم اوردونکو ته. خو ګوردونکو زموږ د واتس اپ ادرس دی 00 93 19 شپږ نوي څلور شپږ پنځوس او درې شپږ. همدغه راز زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com او زموږ د ویب سټ ادرس دی farstoday.ir/ps. نو دوی کولی شي مېرمن فاطمه چې په دې ویب سټ کې زموږ همدا خبرونه هم واوري، ترڅنګ خبرونه بیلابیل مطالب او د سیمه او نړۍ خبرونه پکې واوري. نو په دې هیله چې اوردون کې زموږ سره وي څه کوي ولنډه دما اخلو. نو دوستانو اخلو یو لنډه دما او تاسو واوري یو خپل نغمه.
کو یو ځل بیا شرغلاست او خپل خبرونه هر کله را شاوري. نو خوګیانی صاحب ورزو د قدرمن اوریدونکو او لیکونو ته چې لپند او مینی ډک لیکونه دي لومړی لیک موږ ته زموږ ګران ورور صبح محمد صبحان را لېږلی او لیکلی دي چې رسول الله مبارک فرمایلی دي د ښېګڼې لاره غوره کړئ، ځکه الله تعالی جلاله شنو هغه خلک خوښوي چې د نورو سره ښېګڼې کوي.
بالکل. نو ډېره زیاته مننه ګران محمد صبحان جان چې په دې هیله چې موږ ته الله جل جلاله تعالی د نور سره د خیګنې تو فکر کړی او ټول یو بل سره نیک چلند او خیګنې وکړو
ان شاء الله.
میرمن فاطمی کستا اجازه ویزه بدا بل لیک را وخل ما بل لیک مخت عادل خان را لیکل دی.
بله
ولیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کغواړې چې ملائکه درته د خیر او برکت دعا وکړي نو خپل مسلمان ورور ته د هغه په غیب او نشتون کې د خیر دعا کوي.
ان شاء الله ډیر زیاته مننه شغلی عادل خان وروره. کور ودان او دا خو نیکه خبره ده، خو یعنی صاحب چې موږ یو بل ته دعا وکړو او معمولا موږ او تاسو چې دعا کوو نو وایو چې ټول مسلمانان وو.
بالکل دا خو موږ معمول دی مهرباني.
خو بلې ک ته ورزو د لیک سباون سحر وروره لژلې او د تهران رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه را لژلې دي. بیا یې لیکي چې د اتشیان چاته مخ کار کاوه، لومړی د چا د چا عیب، دوهم د امانت خبرې، د دریم د زړه راز پرته له راز
درونر،
څلورم ټول طاقت، او پنځم ډیر ضرورت، شپږم د سفر کولو زایر، اووم د تجارت ګټه یا تاوان، او اتم د کور راز یا جګړه.
ډیر ښکلی مطلب و اغلی فاطمی. نو هغلی سباون سهر سب دی کور ودان وی او سلامونه ته علیکم سلام او پدې هره چی او ریدونکو هم د سباون رور را لګل شی مطلب څه پاند
ان شاء الله تعالی.
او پرتلونکو هم دغه ډول اته شیان چی چاته کار نشي باید مو تم پزار هم
لیکو واقعا ان شاء الله.
د رښتیا خبرې د دې مطلب را لګل او کلم هم د راز افشا کو یا مثلا سفر موضوع چاته وایو یا کور کې لګې شي او دا وایو نو دا مطلب دا لیک مکتا محمد هارون را لیکل دی او لیکلی چې ټول عمر په معاملو مو تیر کړ، له ژوند سره معاملې، له ځان سره معاملې، له ملګرو سره معاملې، بس دا وایو چې خرا سره کوي، خضر سره کوم، کړه کړه نه کوي، کړه کړه نه کوم، کدروغ را پسې وایي، دروغ در پسې وایم، او کمرست را سره کوي، مرست در سره کوم، هر څه کې معاملې. بلې کې وایي یوازې یو ځل ژوند ته له بلې زاویې وګوره، دومره بدرنګ نه دی، له ښو خلکو سره ښه کول هنر نه دی، بلکې هنر دا دی چې له بدو خلکو سره
خوسی. محمد هارون صاحب ډیره ډیره مننه له عالی مطلب څخه. مو خو بیخي ښه خبره ده خوګیانی صاحب چې موږ د ښه کولو هنر زده کړو او له هغوی سره هم ښه وکړو چې آن بد هم کوي. نو ان شاء الله تعالی چې دا مطلب زموږ اوریدونکو هم استفاده وکړي او موږ هم ځینې استفاده وکړو. نو کور مو ودان. خوګیانی صاحب له مشهد څخه سید عمران سادات دا لیک مشتره لیږلی او وایي چې د اسد د میاشتې اتلسمه نیټه په ایران کې د حرم د دفاع د شهیدانو څخه د یادونې ورځ ده. له همدې امله د شهیدانو روح ته دعا کوو او کورنیو ته هم تسلیت وایم. دغه راز لیکلي تاسې هم مخه پکېږئ، ول د اسد د میاشتې اولسمه په ایران کې د خبریال ورځ هم ده. له همدې امله ستاسې په ګډون ټولو خبریالانو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې همداسې ښکلی ښکلی خبرونې موږ ته وړاندې کړئ.
ډیره زیاته مننه هغلی سادات صاحب. نو اغلی فاطمی شهیدانو روح ته د ښاد وي او دا صد ولسمه د خبریالانو ورځ دی، موږ او تاسو ته هم مبارک وي. نو څه کوو د خبرونې په دې برخه کې ولنډ د مکو او بیرته راګرځو. خو ګوردونکو موږ اخلو د ما او تاسو واوري یو نغمه.
د هر کله راشه د پروګرام درنو او محترم اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته شرخلاست وایو. تهران رادیو څخه خپل خبرونه هر کله راشه پروګرام اوري. خوګیانی صاحب زموږ ګران اورور او زرت را نږدې او اوریدونکو محمد اکبر سلطانی صاحب خپل غږ د هغه یو لیکلې غږ مشتر علي جلی. نو که تاسو خوخوي او د قدرمن اوریدونکو دغه غږ په ګډه سره واورو.
بالکل بالکل.
د ځان قاتل شو مخبل ځان وجنما د ځان قاتل شو مخپل ځان وژنما سر کې ماغزه نشته انسان وژنما نړۍ مستای د باتور په صفات نړۍ مستای د باتور په صفات باتور باتور مخپل ارمان وژنما تاوان مخپل ګټه د بل بولما تاوان مخپل ګټه د بل بولما زخمی زخمی هم ډاکټران وژنما سترګې مصری بیا چا ستایله یم سترګي مصری بیا چا ستایله یم خپل افغان یم افغان وژنما ماران پکړی او بانډو کې ساتم ماران پکړی او بانډو کې ساتم په سارا ګرځم مارغان وژنما پلار مې پښتون اولاد مې هم پښتون دی پلار مې پښتون اولاد مې هم پښتون دی خپل پښتو پښتونستان وژنما د زړه په غوښو مې ساتلی و چې د زړه په غوښو مې ساتلی و چې اوس د زړه په غوښو مې ساتلی و چې اوس مې هغه خواږه بچان وژنما خانان دی ګرز لنډ لونډ کلی کې خانان دی ګرز لنډ لونډ کلی کې زه دا مظلوم او دا خواران وژنما چې ښوونځی د ماشومانو بند وي چې ښوونځی د ماشومانو بند وي لکه چې ټول افغانستان وژنما یوازې ژوند غواړم له ځان دپاره یوازې ژوند غواړم له ځان لپاره همیشه د پاک خدای بندګان وژنما ځان په وطن ځان په ایمان وژنما ځان په وطن ځان په ایمان وژنما سلطان ځان په سپین قرآن وژنما
ډیره ډیره زیاته مننه محمد اکبر سلطانی صاحب وایي د ځان قاتل شو مخ خپل ځان وژنما سر کې ماغزه نشته انسان وژنما نو خدای دې وکړي چې هیڅوک ونه وژل شي او قلم دې تانده او د شیر خاپرې دې همداسې ویښه اوسه اغلی پاتمی دغه لیکه زموږ قدرمند دایمي اوریدونکي ګل اشنغری را لېږلی او د هم یو ښکلی کلام په خپل غږ کې را لېږلی دی څه وایي هم په غاړه دی لونګ مچېړه نورته نو پکړې اور
چرازی زما په سنگ مچېړه نورته هم په غاړه دی لونګ مچېړه نورته شلخ د زل پورا لران کی دل برنو مخمشن لکا بادرنگ مچیڑ نورتا اے تا خبر نئے چه برناق دوڑے گما لکا اس پن شمزن مچیڑ نورتا او چکچ کول پا غال را شمستا در تنو او خدای د پاره ما ملنګ مچېړم او ګل ما جوړې وړې وړې سرګې کړې ګل ما جوړې وړې وړې سرګې کړې ستانا زنو کلم تنگ مچېړم استا سرور استا سو خادم عوامي شاعر ګل اشنغری
ډیر ډیر مننه محترم ګل اشنغری صاحب لخ کلی کلام څخه یو بل پیغام مشته شاغل احسان محسنی صاحب را لېجلې نو دا هم که استا سو خوخوي په ګډه سره واو
زه هم انسان یم اخت پسان یم ما بل خالق توي خالق مخلوق توی مخلوق پل زان توی زان پا احساس پسیشو احساس نو جاتا جواب لزان را گئے دے در پدر خدے خاور پسر خدے دے در پدر خدے خاور پسر خدے چه زانه هم نمنو جهانه هم نمنو او احسانه هم نمنو جماعته هم پرخیو جماعته هم پرخیو و سلام
کور مودان هغلی محسنی صاحب ستاسی د همیشنی همکاری په هیله او ډیر ښکلی آزاد نظم را لېږلی و چې زه هم انسان یم اخته په ځان یم ما خپل خالق ته وي او خالق مخلوق ته وي نو کور ودان نو اغلی پاتمی د خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی او خانم احسانی هم اشاره کوي خو یوه بل لیک هم زه راخلم بیا نو تاسې به خدای په مانا وکړئ وحدت یار یو پیغام را لېږلی وایي چې مور او پلار مې همیشه راته وی چې پاکي
نیم ایمان دی عبادت ایمان تازه کوي خو واده چې د انسان ایمان پوره کوي په اړه راته بیخي غږ نه کوي
اخوا خو سه وحدت صاحب او په دې لچې واده وکړي ان شاء الله تعالی او ایمان دې بیخي کامل شي ان شاء الله نو قدرمن اوریدونکو خبرونه خو مو په پای تر رسیدو دي نو که خوګانی صاحب تاسو خو خو به د قدرمن اوریدونکو له حضور څخه اجازه واخلو
د الله په امان
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.